سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل به په لنډو خبرونو وکړو د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځول شوي. د متحدو ایالاتو، آسترالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې، سویټزرلند، هالند او بریتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړپوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې جنن خبره شوې راغلي. د طالبانو په دې کار سره د میلیونو هغو افغانانو ژوند د خطر سره مخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی. د طالبانو حکومت د ډسمبر په 24مه په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز اعلان کړی او ویل ټولې مؤسسې باید دا پریکړه ومني کنه د فعالیت جواز به لاغو شي. د طالبانو له لوري په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق سر لنن په کندهار او ولسوالیو کې د خپلو 1500 یو محلي ټولګیو فعالیت بند کړ. د دغه محلي ټولګیو په بندیدو سره شاوخوا 5000 نجونې او هلکان د لومړنیو زده کړو څخه محرومیږي. د دې محلي ټولګیو ښوونکو او زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یوه خواشینونکې پریکړه بللې ده. د تیر شپې د سختي واورې له امله د غور ولایت ټولې لارې د ترافیکو په مخ تړل شوې. د غور سیمه ایز ترانسپورتي چارواکي وایي تیر شپه د غور هرات غور کابل لوی لارې او له فیروزکو ښار سره د غور ولایت د نهو ولسوالیو مواصلاتي لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې او سلګونه مسافر د لوی لارې دواړو غاړو ته بند پاتې دي. د غور د والي ویاند عبدالواحد حماس هم په دغه ولایت کې د لوی لارو او مواصلاتي لارو د بندېدو خبر تایید کړی او ویل دا مال هوا خانه ده او د هوا په ښه کېدو سره به د ټولګټو چارو ټیمونه وکړي چې سړکونه بیرته پاک او ترافیک ته پرانیزي. غور د افغانستان په مرکز کې یو له غرنیو ولایتونو دی چې د ژمي په موسم کې د واورو اورېدو او طوفانو له کبله لارې د ترافیکو په مخ تړلې وي. او د اوکراین ولسمشر پارلمان ته د کال په وروستۍ وینا کې ویل اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د یووالي او زړورتیا له کبله په ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی. ولودیمیر زیلینسکي د خپل بیرغ آسماني او زیړ رنګ د ازادۍ سمبول وباله او له خپل پوځه یې مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې جنګیږي. روسیې څه باندې لس میاشتې په وړاندې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتو یو راپور کې چې تازه خپور شوی راغلی، دې موده کې نږدې 1000 ملکي اوکراینیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې او پام دې سره د ازادي په چپو کې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر کوربه ده.
د ازادي په چپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریان په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد څه اغیز وکړي؟ دا موضوع دلته له میلبنو سره په خبرونه کې څیړو. طالبانو د شنبه په ورځ ټولو غیر دولتي مؤسسو ته امر وکړ چې ښځینه کارکونکې د ترسانی امر پوری کار پکې نه کوي. تر دې پریکړې وروسته ملګرو ملتو وویل چې له دې سره به د بشري مرستو د رسولو چارې په افغانستان کې چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی یو مخ ګډوډ شي. د طالبانو د دې پریکړې تر اخیزو پورې دا خبر لرو چې د کندهار په ولایت کې 1500 روزنیز مرکزونه سرلنن خپل فعالیت بندوي. په دې مرکزونو کې شاوخوا 5000 بېوسله نجونو او هلکانو زده کړې کولې چې دوی ته یونیسف قرطاسیه چمتو کوله، کتابونه یې ورکول، حتی جامې او روغتیایي کټونه یې ورسپارل. په افغانستان کې په نړیوالو مؤسسو کې ګڼو میرمنو کار کاوه چې اکثر یې د افغانستان په حساب لوړ معاشونه اخیستل. د سیاسي چارو کتونکي نصرالله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې له کاره د دې افغان میرمنو ګوښه کېدل یو اقتصادي ضربه ده.
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د 1000 تنو په شاوخواو کې میرمنې په کار بوختې دي. نو دا څنګه نورمال ساته مو سره حساب کړو دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې میرمنو له خوا تامینېږي په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري.
شغلستانګزی ویل چې په سره صلیب کې شاوخوا 1000 میرمنی کار کوي. د شورنې په نړیوالې کمیټې کې 3000 میرمنی کار کوي. همداسې په نورو مؤسسو کې په ځانګړي ډول په روغتیايي سکتور کې د میرمنو شمیر لوړ دی. دلته مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپوه محمد داود مایار ته بلنه ورکړې ده، د اقتصادي چارو کارپوه عبدالشکور هډوال ته مو بلنه ورکړې ده، او د اقتصادي چارو کارپوه آزرخش حافظي ته مو په دې خبرونه کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. تر دې دمه حافظي صاحب په خبرونه کې راسره ملګری نه دی. هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. د خبرونه تاسو د فیسبوک له لارې په مستقیم ډول کتلی شئ. رابشم مایار صاحب، تاسو ته ستاسو په باور که چیرته په دغو مؤسسو کې میرمنې کار ونه کړي، له اقتصادي اړخه یې که څه هم ما په مقدمه کې دې ته اشاره وکړه، خو ستاسو نظر واخلم چې له اقتصادي اړخه به یې زیان افغانانو ته څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شیبر صاحب، ځینې مسایل باید واضح وي او دا ته ډېر اندازه پورې توافق نظر هم وجود لري، هم د افغانستان د حکومت د طرفه، هم د خلکو او هم د خارجیانو. خو دغه بحثونه داسې پراګنده کېږي چې ګویا ځینې کسان د اصلي مطلب نه خبر نه وي یا د وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، یعنې هغه برداشتونه کوي چې غواړي د نظام پکې تخریب شي. د ښځو سهم په اجتماع کې د اسلام له نظره، د سیاست له نظره، د حکومتداري نظره دا واضح ده. هغوی ته حقوق او ډېر غټ حقوق، حتی د مردانانو اضافه دوی ته په نظر کې نیول شوي دي. خو مسله داسې ده چې دغه ادعا چې کله شوې ده چې دلته قیودات وضع شوي دي، بندیزونه لګول شوي دي، یعنی په اساساتو کې په دې کې کوم مشکل نشته. دلته د تعلیق مسله یاده شوې ده، یعنی که چیرې مسله داسې مطرح شوي چې مونږ د شریعت د نظره مخالف یو.
مایار صاحب بښنه غواړم، دا بحث د بحث خو بیا ورسو د دې لپاره چې طالبان په اعلامیه کې ویلي دي چې تر امر ثانی پورې د دې خاطر چې د ترشپژم ټولګي ورپورټ د نجونو مکتبونه د امر ثانی په د ترکیب په اساس باندې بند کړی دی، دغه دی ولسم میاشت روش ول او هم دا مکتبونه بند دي. دا بحث بیل دی. له اقتصادي اړخه سوال دی چې له اقتصادي اړخه به زیان افغانانو ته څومره وي؟
په دې شک نشته چې کچېرې داسې فرض شي چې ګویا دغه بندیز به دایمي وي، په دې کې نور ملحوظات، مذهبي ملحوظات، اجتماعي ملحوظات، سیاسي مسایل او د مدیریتي مشکلات دا مسایل نه وي. خو کچېرې د حکومت طرفه مطلق د ښځې سهم نه دی نیول کېږي، په دې کې شک نشته چې ښځه د اجتماع د 20% نه اضافه، یعنی غټ یو هغه د یو جز.
مننه مایار صاحب، مننه. هډوال صاحب، که تاسو ته راشم، دغه اوسني بندیزونه چې لګېدلې دي، د دغه اثرات به له اقتصادي اړخه څومره وي؟ هډوال صاحب سره اورو.
اللهم صل على رسول الله و بعد. هر څه لمخې تاسو ته استاذ د رادیو ټول کارکونکو ته او همدارنګ د اوریدونکو ته او د غریب سلامونه احترامات وړاندې کوم. د مننې تر څنګ دي کې هیڅ شک نشته دی چې زمنګ دا ټولنه چې دا او ستاسو آواز خو ستاسو سوال ما واورید.
بله، مهرباني، ادامه ورک.
هلو
سراورو. هډوال صاحب سراورو.
هلو
سراورو. فکر کوم د زمان فاصله ده. هډوال صاحب، تاسو انتظار مو بسی، ادامه
زما آواز تاسو ته درځي.
راځي، ادامه ورکړئ لطفا.
سلام او د مننې تر څنګ هم زما نظر خداس دی چې دی کې هیڅ شک نشته چې زمنګا د ترکیب د ټولنې او د ټولنې.
هډوال صاحب، فکر کوم چې له تاسو سره زموږ رابطه سمه نه ده. حافظي صاحب هم په خبرونه کې راسره شو، د دوی هم هرکلی کوم. اډوال صاحب، تاسو ته بیا راشم، له تاسو سره زموږ رابطه سمه نه ده. د تخنیکي همکار هڅه کوي ځکه چې دلته یو فاصله رامنځته کیږي. حافظي صاحب ته ورشم. حافظي صاحب، د غیر دولتي مؤسسو څخه د میرمنو د کار ممانعت به د افغانستان په اقتصاد څه تاثیرات ولري؟ حافظي صاحب،
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او ګران میلمه استا میلمه ته. افغانستان خو یو فقیر هیواد دی او بیکاری پکې ډیر سخت زیات او فقر پکې بیدات کی نو یو ځای د کار چلبې نه زی دا نورین ده دا د خزینه او کارکون کشمیره مخکې ماته د لکزمات معلومات کیو سلیری زره مستقیم او غیر مستقیم د غیر دولتي مؤسسات سره دوی کار کاو او دونه خلق د کار څخه استل دی غوی د معیشت منبع لبینه ولړ دی او دا فخر لازم زیاتی ډیر خلق پرته لدې هم موزګار دی نو دا خلق چې اوس کار لري اوس عاید لري د هغه څخه هم دوی اخستل دي دا کار نه دی او د افغانستان د اقتصاد باندې ډیر منفی اغیزه پدې کوي چې څوک چې دلته تنخواه وي اخلي دا پیسې بیا په مارکیټ کې راځي په مارکیټ کې بیا دکاندار ځینې ګټه پورته کوي بیا سوداګر مال راوړي د واردات لپاره یا مولدین هلته دننه په افغانستان کې تولید کوي دا ټول یو بل سره اړیکې لري نو په دې خاطر باندې باید زمینه د کار لپسې زیات شي نه دا چې اسو شته کارونه هم د خلکو له لاسه څخه وځي
مننه حافظ صاحب معیار صاحب لکه څنګه چې حافظ صاحب وویل شاوخوا څلور ورسره مېرمنې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په غیر دولتي مؤسسو کې کار کوي دغه ارقام له اقتصادي نظره که په دغه شمیر کسان په افغانستان کې لکاره به برخه شي او البته په مؤسسو کې اکثره ماشونه لوړ وي دغه اغیز په څومره وي له اقتصادي اړخه
نو بالکل دلته برنامه د سده چې تاکید ډیر په اقتصادي بود کیږي او د کچېر اقتصادي بود یوازې فرض شي نو په دې صورت کې شک نشته چې یو فرد هم بیکار کیږي د په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري او کچېر 15 زره کسان چې یعنی د 15 زره یا 40 زره کورنۍ کیږي چې تعداد د لکونو نه اوري دلته چې د مستقیم متاثر کیږي دا حتی کوي کله چې د اقتصادي چرخش د مالي د حواد متاثر کی البته د نور مذهبي اجتماعي او سیاسي ابعاد شته دي یعنی ولې د انکات ورکول کی چې دا مسله دایمي ده ولې د څه د دې ځان پخش کیږي چې ګوره دا د اندې خلکو د ګټه لپاره د تصفیه مول شوی ده یعنی د کوم کسان پر راز کې چې علما مختلف اعباد د قضیه سیاسی بین المللی او داخلی مسائل او اقتصاد د فرد د ټول په دې کې نظر کې نیول شوی او د تصمیم نیول شوی ولې دا باور نه توضیح کیږي چې یعنی د خلکو په نفع باندې د تصمیم نیول شوی ده او دا مسله به موقتی وي کچېر دا مسله دایمي وي نو د غزنې تشکیلات چې د حکومت مربوط کیږي دا باید لا خوشاله
مایار صاحب مخکې مخکې تاسو ویل چې دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دایمي دي که دا پریکړه دایمي ده که موقتی حتی که هم دا موقتی وي فرض د شنبې له ورځې را پدې خو په افغانستان کې مېرمنې کار ته نه ځي دغه نن ما په هغه ته راشم اشاره کوم دغه نن خبر لرو مخکې د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر د ازادي راډیو نه درلو چې د غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لکبله یونیسف سر لنن په کندهار ښار او ولسوالیو کې د خپلو 1,500 محلي ټولګیو فعالیت بند کړ چې 50,000 نجونې او هلکان متاثر کوي له دوی سره یونیسف د قرطاسی مرسته کوله د قلمونه او کتابونه به یې ورکول حتی روغتیایي کیټونه به یې ورکول او نور مرستې به یې هم کولې د یو خوار هیواد لکه د افغانستان په څیر هیواد لپاره حتی همدغه هم یو اقتصادي زیان نه ده یو اقتصادي
بالکل د تاسو په کنه دوه بودل لري او دوه بودونه دوه اواد ډیر جدي دي او دوه ډیر مهم ده اوله مسله دا چې کله دا تصمیم نیول کیږي پدې کې شک نشته چې کله یو ورځ د کار مسله خو په هر حال کچېر د تحصیل مسله دلته باندې شپې کې راځي دا د څه یو ورځ کې جبران کیږي نه د میاشتې ته ضرورت لري خو مسله دا ده چې ولې د تصمیم نیول شوی دا هیا د دښمنۍ د الف مقابل کې یا د خزې د کار یا د حقوق په مقابل کې ده یا پدې کې په شاکې کوم خیر شته پدې کې بیا ورسته بیا بس کړو دو مسله دا چې یونیسف کوم تصمیم نیول یا بهرني سازمانونه کوم تصمیم نیول اندل ته وځي چې دوی هدف څه دی دوی هدف دلته دا چې موږ ته خیر ورسوي کچېره یو جنا تصمیم نیسی یو لاس 15% قشر دی او جامعه باندې گویا منفی تصمیم نیسی ښه اوس دوی به په مقابل دوی عکس العمل یا واکنش به شي دوی عکس العمل به دا وي چې دوی به د سل فیصد شواب مقابل کې منفي تصمیم نیسي که غواړي د 50% جبران کړي.
یعنی تاسو او بخشه یعنی تاسو خوشبینه یاست ما یار سبین تاسو خوشبینه یاست چې دا تصمیم پزایده
زه باور لرم د برهبری باندې کچیر مثلا د تناد تخصص مسلوی چې دی په یو بود کې تخصص لري په مذهبی بود کې چې ټول آباد هم نظر کې نیسی دا خو یو مسله خو په حکومتداری کې د تخصص نه ډیر امین بودن مهم ده. زه دوی په امین بودن باندې باور لرم.
مانه نه پام دې برخې به د حافظی صاحب نظر واخلم. حافظی صاحب مخکې تر دې چې تاسو نظر واخلم د نن ورځ یو بل راپور ته بزرا شم. د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروی، سویس، هالند، بریتانیا او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې د لوړ پوړي پلاوی په ګډه اعلامیه کې چنن خبره شو راغلی دي په نادولتي مؤسسو کې د شزینه کارکونکو د کار له ممانعت سره د میلیونونو حق افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی دی. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي ښځې د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو په رسولو کې بنسټیز رول لري. که هغوی په افغانستان کې د مرستو په رسولو کې برخه وانخلي نو مؤسسې به ونشي کړی چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه، دارو درمل، ژمني مواد او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي. دغه د مرستو لړۍ څومره ممکن اغیزمنه کې حافظی سره؟
خب دا برسیره خبره ده کله چې په یو مؤسسه کې کارکونکي لږ وي او خپل خدمات تر سره مخصوصا په دغه سنتي ټولنو کې چې مثلا د خزینې لپاره ښځې خدمات رسوي کله چې ښځې نه وي دا اړین ښځو ته بیا د یونسکو او یونیسف او نور بینالمللي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات خدمات ډېر تکنی کیږي. دا یو داسې برسیره مسله ده چې څوک سترګې ځینې پوتې نشي کولی. نو دا په هر صورت د افغانستان د اقتصاد په ګټه نه دي او دوی چاره ورځ پریکړې کوي او مشکلات لا پسې زیاتیږي او بینالمللي ټولنې هم خپل باور له لاسه ورکوي چې دا یو تعامل او یو تساهل او یو تولرانس باید شتون ولري. په دغه هکله زما له نظره دا کړکیچن کیږي او زه او په دا سخت شرایط د ژمي کې چې خلک ډېر اړ دي ډوډۍ ته لباس ته او جامې ته اړتیا لري او په عین زمان کې سوان مواد ته ضرورت لري او دا مؤسسې چې کوم چې دي دا واسطه دي د بینالمللي مرستندوی هیوادونو او د افغانستان د مظلومو او بیچاره خلکو تر منځ. هر عمره چې د دوی امکانات د خدمت لپاره او د سرویس لپاره لږ سي هم دومره ناورین زیاتیږي او د خلکو مشکلات زیاتیږي.
مننه حافظی صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد څه اغیز وکړي په دې اړه دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو اقتصادي چارو کارپوهانو ازرخش حافظی، داود مایار او عبدالشکور هډوال ته بلنه ورکړې ده. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو.
ازادي رادیو فلندو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
هډوال صاحب په دې هیله چې د ټلیفون رابطه مو ټینګه شوې د دوی سره بیرته ټلیفون رابطه قطع شوې ده. مایار صاحب تاسو ته براو ګرځم. ستاسو په نظر تاسو مخکې یو څه خوشبینی څرګنده کړل چې کېدای شي چې دغه پریکړه موقتی وي. ستاسو په نظر که څومره وخت دوام وکړي اقتصادي اثرات به زیات وي؟ یعنی مثلا که یو میاشت دوام وکړي فکر نه کوي چې اقتصادي اغیز به په افغانانو باندې منفي وي؟ او که دوه میاشتې دوام وکړي دا اغیز به پسې پراخ شي او کنه؟
شیدر صاحب که یو ورځم یو زن راځي په تحصیلي او په کاري مسله کې دا خپل ضررونه لري. خو د دې تشخیص لکه سخت به چې دا به کوتاه مدت وي طویل مدت وي یا به دراز مدت تصمیمي صرف یو هیله د امارت اسلامي د مشرانو نه دا دلته مطرح کیږي چې که چیرې د امر ثانی مسله دا مشخص شي حداقل یو تخمیني هغه ورته کیږي مدت دا به ډېر شکوک رافکي یا اعتماد به رامنځته کړي. غیر دغه نه د کوم
او بخښه ساس خبره مونه ولا ما یواز ستاسو د دې امرسانی خبره یادوله ګومان کوم دا مهمه خبره ده زدي به خبريال په صفت دا خبره کوم مخکې مم دې ته اشاره وکړه مثلا د انجونو د متوسطي او لیسې د دوري د فرمان په اساس باندې دا ویل شوی دي چې تر امرسانی پورې د امرسانی ولس میاشتې دوام وکړي نو د پانتونونو هم خلق د پانتونونو په برخه کې نړیوال او داخلي عکس العمل پراخو ګومان کوم چې اصل علت همدغه امرسانی وو که چرته دوی دا ویلي وای طالبانو چې یو اونۍ به دا پانتونونه بند وي یا یو اونۍ به میرمنې په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي یا یو میاشت به نه کوي نو یو اعتماد بره منځته شوی و. زه دا خبره له تاسو سره منم، څه علت دی چې طالبان مشخصه پرېکړه نشي کولی؟
د مکتب د مکتبونو پاکل د نصاب مسله وا، یو تعداد د مدیریت مسله مو زنځای کې اداري مسائل هم هغلته راغو، یو بل مسله د امنیت مسله وا، ځکه دغه غټ مسولیت د تحصیل نه او د ډوډۍ نه دین مسله نه مخکې د ځانی امنیت د دی هغه او دلته ډیره غټه برخه داسې ینځای ته کېده چې د آسیب پذیری زیاتېدله. دا مسائل مو د اقتصاد اواد هم دلته لري چې دته ډیره غټه بودیجه ورته ضرورت ده، نو په دې کې یو اندازه ډیر وخت ونیول شو. او د دوام پوښتنه چې د محصلین یا تحصیلات عادي په مربوط کې په دې اړه زه مشکل نه لرم، ځکه دا تصمیم په داسې وخت نیول شوی ده دته د جمعني رخصتي اني دي درې میاشتې د وخت لرو، یعنی دته کافي وخت شته.
مایاسه محترم، کته هم له بحث نه وځو په دې برخه کې به زه ستاسو د توضیح تراشم. کله نصاب مشکلي ولې هلکانو ته نشته؟ کله امنیت مشکلي ولې هلکانو ته نشته؟ کله اقتصاد مشکلي ولې هلکانو ته نشته؟ او که چیرته د پانتون مسلې ولې په جلال آباد کې پانتون بنشي، ولې په کندهار کې بنشي چې ګرم سیر سیمې دي؟ یعنی تعلیم دی وی برز لپاره هم ځندیدل ډیر زیاتای دی، هڅه ک چرته استدلال څوک کوي اخو بیا بیل خبره ده څنګه؟
د تاسو د خبرو پتاوی کچېره فرض وکړه چې دلته اخلاقی مسائل ترامت راوي، نو د اتل سونه کته مو ذکر او اناث په یو اندازه تحلیل لاندې دي، کچېره فکری نگانه کاروی، یعنی دا هغه نقطونه دي چې په دې مسله باندې کېدای شي. دموکرات درځي؟
بله مهرباني.
خب په هر حال دغه مجبوریتونه باید نظر کې ونیول شي. ما دا مسله مطلق د سمته نه کله چې دغه ممکن ده دلایلی دا یو احتمالي مسله ده، یعنی دغه مسله ټول سره یو ځای شوی دي، بل اخر تصمیم نیول شوی ده او دا تصمیم د فرد به طرف ته نیول شوی، جوانب د قضیه په نظر کې نیول شوی. پدری ماشه کې تحصیلات مسله ته هیڅ بهانه ممکن نه ده، دا مسله ته دری ماشه پور باید په هر حال کې د حل شي. که چیرې به نوی کال د درسو د پایل سره دا موانع پورته شوی نه وي، یعنی په دې معنی چې دلته بیا جدي مسله او مشکلات مې سره شي.
او حتی په درو میاشتو کې بیرته تکرار دا خبره وکړم مایرسب، آیا په درو میاشتو کې که د ننګرهار تپ ته یونجلی لاړه نشي له دې وطن سره زیاتای نه ده؟
ما خدا خبر مخکې یاد کړ که چیرې یو ورځ متاسفات کې مشکلات راځي، یعنی دا ګټ په یو ورځ کې نه جبراني، دا څو ورځې ته ضرورت لري. خو په هر حال مسله داسې ده چې دغه توزیع د خدماتو ته د خلکو د خاص مطابق نه کیږي، دا د ضرورتونو مطابق کیږي. که چیرې موانع په هغه کې چې نه ده د اهل خبره، یعنی د علماو تصمیم ده، دا د عام خلکو تصمیم نه ده، ځکه عام خلک په کومه دی ویلو چې ګوري علما اهل خبره یا کسان چې سویسی هغه ډېر د دید ساحه ډېر وسی ده، مسله دا چې صرف باید اعتماد وشي، یعنی دغه اهل خبره چې نو تصامیم نیسي دا د موږ سره دښمنی نه لري، دا به د موږ په نفع وي. دلته مسله د تحصیل په اړه د هغه مترکی د کیفیت مترکی په شلو کالو کې مونږ ولیدل در، یعنی د کیفیت نه غیر د دوه چې مونږ تنه مدرکونه توضیح کړل، لسانس او ماستر او
دوه البته معیار سره کیفیت خو بیا هم ډیر وخت غواړي. بیرته د دې لپاره چې تعلیم مسلې ته ورنشو، کیفیت که چیرته د کیفیت انتظار کوو نو افغانستان باید لږ تر لږه نیمه پیړۍ انتظار وکړي، او که چېرته د کیفیت مسله مطرح وي نو خو یو ورځ چې تعلیم ځنډوو کیفیت نور هم شاته غورځي. هډوال صاحب ته به ورشو، اوس مو رابطه ورسره ټینګه شوې ده. هډوال صاحب، د خپرونې په پیل کې له تاسو سره رابطه قطع شوې وه، که بیرته راشم همدې مسلې ته چې د په مؤسسو کې د میرمنو د کار بندیز به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي، خصوصا په ژمي کې ستاسو په نظر دا تاثیرات څه ډول ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حمد لله و مصلی علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دار تل مخی تاسی تا استاد ملمنوتا او همدارنګ د آزادی رادیو او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. دې کې هیڅ شک نشته دی، مثلا د یو سړی 10,000 روپۍ د میاشتې تنخواه ده، که چیرته دغه میاشت کې دا سړی 3 ورځې غیر حاضر شي، د دې مطلب ده چې 3,000 ترې کمې شوي. د افغان لپاره 3,000 افغانۍ یو کافي شی دی. على الاقل هغه د برق بیل خو کیږي، على الاقل هغه د ګیس مصرف خو کیږي، على الاقل یو څه خو پی کیږي. یعنی په مقابل کې که 15 شیانو ته ضرورت لري، یو شی پی رفع کیږي، باقي تلور پاتې کیږي. دې کې هیڅ شک نشته چې تاثیر لري، منفي تاثیر لري. دې کې هیڅ شک نشته، د دې څخه هیڅوک انکار نه کوي، حتی د امارت اسلامي ورونه هم د دې نه انکار نه کوي، حتی اچھا چې دا فیصله کړي هم د دین انکار نه کوي. لیکن کېدلې شي کچېته د داس یو مصلحت لپاره ای چې په دغه کم تاوان باندې سبا د دغه کم تاوان د جبر په مقابل کې سبا یو غټه لاس په لاوړه نه مونږه ولرو تر لاس کړو.
مثلا اډوال صاحب، له اقتصادي اړخه تاسو څه پیش کوی کوي چې څه لاس راوړنه به افغانان ولري؟
ما خو درته مثال درکړ، زمونږ د ټولنې ترکیب دا فیملی ترکیب داسې دی چې په ټولنه کې چې یو یې ګټو لسې څټو. یعنی په دې اوسني شرایطو کې که زموږ په فیمل کې یو کس هم کار کوي او وظیفه ورته پیدا شوي، دا نه کسان ورته ډېر خوشبینه او ډېر خوشحاله وي، ځکه چې زموږ ترکیب د فیمل هم دسې. لیکن که چېرته موږ لس واړه بیکار کړو، بېروزګاره کړو، نو خدای ناخواسته د دې نتیجه به څه شي؟ د دې نتیجه به خدای ناخواسته څه وي؟ نو لهذا زه ان شاء الله هم لکه څنګه چې معیار صاحب ویلي، په همدغه دغه باندې یم ان شاء الله به ایمان، او همدغه دغه باندې چې دا شاید شارټ ټایم د پاره، د لانګ ټایم د پر ټایم د پاره نه، د مختصر وخت د پاره.
ماننه هډول صاحب، ماننه حافظی صاحب، د غجنو ماسو تر اوسه پورې کارونه بند کړی دی. یو راپور مو درو چې تر اوسه پورې تقریبا نیمایي ماسو خپل کارونه په افغانستان کې ځنډولي دي. د دغه ماسو د کار بیرته پیلیدل ګران نه دي؟ یعنی فکر نه کوي چې بیرته پیلیدل به ستونزمن وي په لنډ وخت کې؟
داسې دي چې د ستونزې جوړېږي، وخت ضرورت لري. هر وخت دوی چې دلته راغلل او کار باندې پیل کړل، خپل انفراسټرکچر یا هغه بنسټونه یې جوړ کړل، دلته دفاتر درلودل، او د خپل تشکیل پر بنسټ خلک یې استخدام کړل، هغه مستحق خلک یا هغه خلک چې د دوی معیارونه برابرول هغوی سره پیدا کړل. نو دا خو نه دي آسان، خو نه دي چې مثلا یو نفر چې بینلی مؤسسات سره کار کوي اول خو باید خارجي ژبې زده وي، دوهم دا چې په دا شهامت او جرات ولري، او ښځه چې د پرګنو په منځ کې یو ولایت څخه بل ولایت ته د خدمات تیرا کولو لپاره سفر وکړي، او دلته کورنۍ مشکلات شته، نور ټولنیز مسایل شته، اما برسیر پر هغه بیا دا خلک چې دا ځان چمتو کړي ول او آماده و چې خدمت د خلکو د خدمت لپاره ځان آماده کړي، بخښنه غواړم، دغسې خلک بیا پیدا کول مشکل دي. اوس امکان د دې شته چې هماغه کارکوونکي یو تعداد د همدغه مؤسساتو له لارې بیا سهولتونه ورته برابر شي او خارج ته لاړ شي، د هغوی ځایناستې بیا څوک وي، ځکه چې دوی تجربې لري، دوی په دغه کار کې وارد شوي دي، دوی په خپل مؤسساتو کې د اعتبار خاوندان دي. نو زما له نظره د یو غریب هیواد لپاره باید بالقوه ملي امکانات د دولت لخوا زیات شي، نه دا چې د بالقوه امکانات د تصامیمو له مخې محدود شي او یا کم شي. دا خو د خلکو مشکلات زیاتوي، د خلکو بیچارهګي او لوی زیاتوي. نو زه دغه شی سره موافق نه یم، په هر دلیل چې اوسیږي اثرات بالکل مشهود ده. دا کوم آسمانی خبره نه ده، د ځمکې خبرې دي. یو تعداد انجوګان دي او بین المللي موسسات دي چې د افغانستان لپاره د بین المللي مرستو دنده ترسره کوي او خلکو ته رسوي. دا چې بند شي معلوم دی چې دوه جمع دوه څلور دي او خلکو ته دا مرستې نه رسیږي.
حافظي صاحب،
او خلک ډېر غریبانان دي او بیا لاپسې غریبانان
دي. حافظي صاحب محترم، د ستاسو همدغه فورموله چې دوه او دوه څلور کې مخکې هډوال صاحب دې ته اشاره وکړه چې کېدای شي په دې کې یو مصلحت وي او ګټې افغانانو ته شاید نوري وي، تاسو هم داسې اټکل کوئ چې ممکن دغه بندیزونه په راتلونکي کې ګټور شي افغانانو ته؟
او یو خو داسې دی چې عقیدتي مسایل دي چې خلک عقیدې لري، له عقیدې له مخې اټکل کوي. یو خو اقتصادي مسایل دي چې زه د اقتصادي اړخ څخه خبرې کوم، او زه په خبر یم چې که چیرې یو چاته مرسته ونه رسیږي په فزیکي لحاظ مشکلات سره مخامخ کیږي. د اسمانه څخه خو څه نه غورځېږي خلکو ته چې دوی خپل ژمې په تیر کې یا خپل مشکلات په کې رفع کړي. دا خو یو مادي، یو محسوس، یو عملي خبره ده چې کله چې دا خدمات کم شي او د خلکو مشکلات زیاتېږي، دا یو بل سره بالکل مستقیم او برسیره اړیکې لري. نو زه د دې پلوي یم چې دولت، هر دولت چې اوسېږي، اوسنی دولت که نور دولتونه، هر وخت نه مخکې هم دا ویلي وو چې د دولت وظیفه دا ده چې د ملت په استازیتوب د ملي بالقوه امکانات څخه په عملي توګه په ډېر مدبرانه شکل ګټه واخلي او امکانات لا زیات کړي. دا نه چې بیا امکانات کم کړي. بیا د امنیت تر څنګ باید د خلکو لپاره کار پیدا شي، فقر باید له بین ولاړ شي، د خلکو معیشت ښه شي، د دوی په دسترخوان کې ډوډۍ زیات شي. خدا خو د دولتونو دنده ده.
منن حافظي صاحب، ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد څه اغیز وکړي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوهان ازرق شافیزي، محمد داوود مایار او عبدالشکور هډوال. له وی خبرتیا وروسته خپل خبريال تب ورشم او هغه د فیسبوک تبصری څارلې دي. دا موضوع مو د فیسبوک له لارې هم مطرح کړی ده چې اوریدونکو خپل څه نظریات سره شریک کړي دي. لوی خبرتیا ورست.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت، 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو د ویب پاڼې له مسول حسیب تلاش څخه به واورو. تلاش صاحب، د ازادي په سپو کې د پروګرام د موضوع په اړه اوریدونکو څه نظریات له موږ سره شریک کړي؟
ته او اوریدونکو ته تر ډیره پورې دغه تبصرې په دې راڅرخي چې دوی د طالبانو حکومت نه غواړي دغه بندیزونه لري شي، او دای هم ویلي دي چې دغه ډول بندیزونه د افغانستان اقتصاد او د خلکو په تیر د خلکو اقتصاد ته ډیر زیان رسوي. زه په دې څو تبصرې دلته تاسو سره شریکې کوم. بصیر حیدرزاده لیکلي: سلامونه، د مرستې اړمنو ته نه رسیږي. د کلي ملا امام یو ورته مشر ټاکلی او هغه د ټولو نه دوی په وینا غټ غل هماغه ملا امامان دي. د ویلي چې دا ماته معلوم دی او د خپل سیمې نوم او کلی هم یاد کړی دی. کامران مشل بیا وایي چې د 20,000 کسانو وظیفې ختم شي او د هر کس معاش او 7,000 افغانۍ ونیسو، نو د میاشتې 900,000,000 افغانۍ کېږي. همدارنګه د دې څو چنده مرستې دغه موسسې کوي، نو طبیعي ده چې سخت منفي اغیز به وکړي. اچ ایم ای بی یو مستعار حساب څخه لیکل شوی دی: اقتصاد ته به لویه ضربه ورسیږي. زه خپله د یوې کورنۍ سرپرستی کوم، مسؤلیت یې پر غاړه لرم، مګر نن یې په کور کې نیولی یم. ظاهرا دوی یو لو کارکونکو میرمنو څخه ده چې دغه تبصره لیکي. شمس الله سهیل لیکي چې که چیرې د افغانستان اقتصادي حالت ته ووینو، نو زیات شمیر وګړي د سرپناه لپاره څه نه لري. د همدغو موسسو له برکته د هر چا لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د موسسو په بندغ سره به ګڼ شمیر خلک د ده په وینا سوال، غلا، قتل، زنا او داسې نورو ناوړه کارونو ته اړ شي. شاوخوا ګاونډیان مو دومره څه نه لري چې شپه پرې سبا کړي. ځینې به د موسسو مرستو ته سترګې په لاره وو که موسسات بند شول او خپل کارونه یې ودرول لکه څنګه چې درولی دي، نو دغه بې وزله وګړي به څه کوي؟ څوک به یې غم وخوري؟ او داسې لسګونه نور کسانو هم تبصرې شریکې کړي دي.
مننه تلر صاحب. رابشم هډول صاحب، د کامران مشال چې لیکلي وو چې 900 میلیونه افغانۍ خو یوازې معاشونه افغانان له لاسه ورکوي، که دغه معاشونه وځنډي شي دا هم د یو خوار وطن لپاره لکه افغانستان یو اقتصادي ضربه نه ده؟
دیگه شک نشته. مخکې ما در طرز کو ګوره، زه په دې بندېدو باندې موافق نه یم. ما درته ویلي نو موږ بالکل د اقتصاد د نگاهنه موږ سخته یو اقتصادي ضربه وینو، لیکن ما درته ویل کېدی شي دا د ضرورت په بنیاد باندې یا د مصلحت په بنیاد باندې خدای جل جلاله دې وکړي چې د ډېر کم د وخت لپاره. زما د امارت اسلامي بالخصوص د امارت اسلامي د مشر مولوی صاحب حبت الله حفظه الله نه خواهش او ریکوست هم داده چې همیشه د یو شی بدیل خیر دی پیدا کړي، هغه بدیل یې وړاندې کړئ، بیا هغه شی که بند شي او دغه شی علی الاقل مثلا په یو اداره کې 100 کسان کار کوي، په دغه اداره کې که دا اداره بندول غواړو باید د 300 کسان لپاره د کار زمینه خو برابر شي چې دا بندو. هیڅ شک نشته چې د دې منفي اثر شته دی، او اقتصادي اثرات منفي اثرات په ټولنه باندې، په فامیلونو باندې، په افرادو باندې.
هډول صاحب، دا موضوع چې فرضاً طالبان هم ځینې دا خبره کوي چې په کومو پریکړو کې چې د دوی مشر کوي ملا هبت الله اخندزاده، په هغې کې مصلحت وي، د په سیاست کې دا مصلحت هم ولس ته باید بیان شي. دوی د نه د مکتبونو په برخه کې، نه د پوهنتون په برخه کې، او نه هم دغه د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې دغه مصلحت بیان کړی دی تر اوسه پورې، چې دا مصلحت په څه شي کې دی؟ فکر نه کوي چې ملت دې ته ضرورت لري چې دوی ته باید وضاحت ورکړي؟
ولې نه، ملت باید د هر شي نه آګاه شي. زه تاسو سره په دې باندې موافق یم، لیکن بعض مصالح د یو وخت لپاره تاخیر کېدلی شي وروره، په دې څوک نه خفه کېږي. د هغې مصلحت په دې کې نه چې زر خلکو ته واضح شي، خیر دی تر یو وخته پورې.
وخت یعنی څومره وخت؟ مثلا د تعلیم په برخه کې دا اوس په دې بحث کې وویل شول چې یوه ورځ هم باید تاخیر نه شي، نو زمان خو که ونه ټاکو بیا خو به افغانان ډېر څه له لاسه ورکړي.
په یوه ورځ کې که یو محصل 10 کلمې زده کوي، 9 کلمې زده کوي، ضربې 10 که بیا ضربې 12 میاشتې که څومره کېږي، څومره تاوان موږ ته رسېږي؟ په دې باندې ټول پوهېږو وروره، په دې ټول پوهېږو چې موږ د علم د نگاهنه څومره وروسته ځو، د اقتصاد د نگاهنه څومره وروسته ځو. او په دې باندې ما درته وویل شکر الحمدلله په امارت اسلامي کې داسې پوهې او داسې هوښیار خلک شته دی چې دغه شی درک کوي، لیکن لکه همدغه خواهش همیشه موږ همدا په رسنۍ کې کوو د مشرانو نه، چې کوشش کوئ چې هر شی دغه کوئ اول هغې ته بدیل پیدا کوئ، که بدیل در سره خدای ناخواسته نه وي د ډېر کم وخت دپاره چې تاسو پکې مصلحت وینئ باید اوږد نه شي. ځکه په مرور د زمان به د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې یو وخت کې د غلا دا حد ودرېده. تا پوښتنه وکړه ولې وایي قحطي ده؟ قحطي راغلې وه د هغه په زمانه کې، د غلا دغه د حد ودرېده. نو الحمدلله دا ټول علما دي، پوهېږي په دې باندې، او ضرورت ورته د دې دپاره نشته دی، لیکن باید ټول شیونه په نظر کې ونیسو.
مننه.
مصالح، اقتصادي مصالح، اجتماعي مصالح، علمي مصالح، لا طول
په نظر. مننه هډول صاحب. مایار صاحب، داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ممکن ځینې مؤسسې لکه د شوروي ځواکونو د یرغل پر مهال په افغانستان کې فعالیت ونه کړي او د افغانستان لپاره خپل فعالیتونه پاکستان ته انتقال کړي. که چېرته داسې وشي، دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره څه ضربه وي؟
پر حال در منفی بود یعنی اقتصاد داره دخو واضح شد، یعنی پده که توافق نظر در دوال سید و در موبل رو رو در طول و در خلال در امارات در طول موجود ده. خو مسئله داده چه کل دی واری آخو انتقال و کی کنه پختر ده مطرکی که چه آیا دوی هدف خیر ده منتک که شر ده؟ کچیر هدف خیر دی چې کله مو یو منفی وضعیت کې قرار لرو او دا فرض کو چې موږ باندې د حکومت په طرف ظلم کیږي نو دی دته به موږ باندې ظلم ولې کوي ولې خو انتقالي دی ولې خپل فعالیتو ته نور انکشاف نه ورکوي
خو دوی البته څومره هدا او بخشه ما یارسب څومره هدا پوری چې موږ ازادي راډیو له دوی سره خبرې کړې دي د جنو مسؤلینو سره دا د ماسو ته خو فرزند لویدیس غربي هیوادونو کې چې کوم خیریه ماسی دی او په افغانستان کې فعالیت لري دوی نشي کولای چې له خپل اصول ووزي یعنی مثلا کوي په یوه ماسی کې میرمن نه وي او د دوی یو دولت هغه ماسه سربیره په دې باندې بیا هم وهڅوي چې خپل کار ته ادامه ورکړي همدغه څوک چې په کوم دولت کې دی هغه په انتخاباتو کې حتی رای نشي ترلاسه کولای یعنی دوی ته حتی شخصي زیان هم دی کنه انداس مشکلات هم شته نو یو مصلحت په عین وخت کې د خپل خلکو د ګټو لپاره یعنی پر دې ولې زما واستغه مخري اصلي سوال پدې کړي
بالکل انده مسله دا چې کله اصول مترکیږي اصول باید یو منطق ولري یعنی خیریه اصول یا قوانین چې جوړیږي دا یو منطق لري جوړیږي یعنی دا داسې ظالمانه نه جوړیږي چې کله چې د لپاره چې دلته په ځای کې مشکل وي دي خپل اصول نه تیر نشي دوی هدف د خپل اصول تطبیق نه ده دوی هدف خیریه کارونه دي دوی په هر حال باید سازش وکړي خو تاسو خبرم صحیح ده چې دوی یعنی خپل مخه لري خپل سیاسي برخوردونه دي دلته یو مسلې ته چې بر سر زغړه اشاره وکړم دا د بحث مربوط ده او د جدي مسله ده چې دا تصمیم ولې په دې شرایط کې نیول شوی ده یعنی دا مسله باید واضح د توایو او کدې کې ان شاء الله د ماستر ټول دوستان د توافق لري چې کوم تصمیم چې په یو جامعه کې نیول کیږي د یو جامعه د جامعه شناسي او د ټولنه مطالعه کی شي ورته دماغ درځي
بله مهرباني
او د افغانستان جامعه چې دی او سنتي جامعه دی او مذهبي او ديني جامعه ده شي ورته د واضح ډول درته وایم چې د افغانستان د 90% نه وګړي اضافه د دې طرفدار نه دي چې خځه په خارجي یو موسسه کې کار وکړي خب په دې باندې توافق ده ځکه هم دغه تم ځم دوه سروي او کوم شاید هم درې سروي ورونو کې یو نفر هم دې ته ماده نوي چې خځه د خارجانو سره کار وکړي
خب البته هغه بل ارخ کې بیا ټول موافق دي چې خارجي مرسته ترلاسه کړي په هغه برخه کې بیا مشکل نشته
او زه دمو هدف دلته چې ده دمو هدف دغه ده چې کله د مشرانو د طرفه تصمیم ولکېږي ټول آباد به خصوص مذهبي او کلتوري آباد هم په نظر کې نیول کېږي یعنی کچېر دلته تصمیم د څه نیول کېږي چې 90% خلک نادیده نیول کېږي او د 90% خلکو د پاره تصمیم نیول کېږي یو د اعتمادي په منځ د خپل د طالبانو منځ کې او د حکومت منځ کې د افغانستان د وګړو منځ کې دلته راځي زه وایم چې موږ د شعارونه ولې په دې شکل ورکو چې دیموکراسي او ازادي او د حقوق د ښځو حقوق د دې همسایه د ښځو لپاره غواړو خو موږ خپل افغانانو د دغه جامعې خلک حتی هغه امریکایی کوم افغان چې امریکا کې اوسي اروپا کې اوسي شي برسد زه واضح وایم چې دوی کله د واده لپاره افغانستان ته راځي لسانسه جنۍ سره واده نه کوي
لیکن ما یارسب که چیرته همدغه فکر وکړو لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه او اکثریت طبیعي خبره ده په یوه ټولنه کې چې خلک خپل لور مکتب ته نه استوي نو هلته به علم له کومه شي هلته به درک له کومه شي او هلته به وسط د نظر له کومه شي هغه به طبیعي خبره داسې فکر کوي لیکن د چارواکو مسؤلیت دا ده چې خلک په سمې لارې باندې سوق کړي دا ټوله دنیا د اسلامي هیوادونه ټول په یو خوا روان دي افغانستان په بل خوا روان ده غربي هیوادونه په یو خوا روان دي افغانستان په بل خوا او اوسنۍ نړۍ لکه یو حلقه سره یو ځای شوی ده او دا ټوله حلقه سره یو لاس ده یعنی کچرته دغه نن فرزن کچرته هم دغه بهرنی مسئله افغانستان سره مرستي ونی کی دغه کله شل میلیونه پونه کی کله 30 میلیونه ډالر پونه کی چې افغانستان تاسو به دا وانستې یو ډالر به په څو افغاني بیا تبادله کو خلک به څه خوري دغه حقایق هم باید ویل شي
بالکل
هم دسته کنه
بالکل شي برسه د تاسو خبره ته دغه د پوره سعیده چې یو هیواد باید د خلکو د افکارو مطابق مختلاط نشي د خلکو د افکارو مثبت طرف ته جهت ورکون کوي دا خبره دغه پوره سعیده خو دلته بل مسله مطرح کیږي چې د تحصیل د ښځو حقوق د مردانه حقوق د اقتصاد په ټول آبادانه ضروری خبره ده بل خبره د حاکمیت یا د نظام ده یعنی دغه ټول شیان کده نظام قربانی شي نظام دې ارزش لري. یو بل مسله تاسو ډیره جالبه مطرح کړه چې اسلامي نړۍ یو طرف سره روانه ده مونږ بل طرف سره روان یو. شیبر صاحب اسلامي مسائل او دینی مسائل ځان ته منبع لري، منبع واضح ده. د اسلامي مسائل او استخراج یا دغه تفسیر مونږ د اشخاص او د کارکرد نه نشو کولای. کچیر اسلامي هوادونه معیار وای پد شلو کالو کې شل کال مخکې چې کله افغانستان باندې حمله وشوه د بمونو نور استعمال شو په بینلی او ملي معیارو باندې په شری او غیر شری نړیوال علمي معیارو باندې دا اشغال تقبه او تنده او منه دی. خو اسلامي نړۍ تنده په سر روان دی، پاکستان د ډون استفاده وشوه، د ایران د ډول استفاده وشوه. اسلامي نړۍ
سیاست دی و معیار سب خلق خپل ګټو ته ګوري، خلق خپل ګټو ته ګوري، خپل هیوادونه آبادوي. اوس مثلا آیا یو افغان دینی عالم پدین بهتره پویږي که د ازهر عالم؟ آیا یو افغان مولوی صاحب د وزیر اکبر خان په جماعت کې په دین سم پوهیږي که هغه مولوی صاحب چې په مکه مکرمه کې پی ایچ ډی لري او په لسکونو کتابونه یې تالیف کړي دي؟ آیا د مالیزیا یو عالم په دین سم پوهیږي که یو افغان چې په مدرسه کې یې زده کړې کړي دي؟ حقایق ډیر واضح دي. حافظي صاحب که تاسو ته راشم بیرته د خبرونه راغونډه
کړو. دلته یو خبره غواړم اضافه کړم
په لنډو لفظو.
ډیر لنډ ورته وایم. زه تاسو چې د الازهر عالم دی هغه د افغانستان په اړه زیات تیږي که داود مایار شي یو دینی عالم هم نه ده. زه درته واضح یم چې داود مایار
زه موافق نه یم. البته هم دې سره ای دل خطر هر هغه چا چې ډیری څېړنې کړي دي دغه وس فرضاً یو څېړنه راواخله چې چا د افغانستان په باره کې کړې ده، ممکن 50 کتاب یې تالیف کړي دي، تر هر افغان ډیر پوهیږي. دغه اوس چې زه په ازادي راډیو کې کار کوم او زما مخې ته نړیوال راپورونه پراته وي، یو افغان د افغانستان له وضعیته دومره نه خبر لکه د اسوشیټډ پریس آژانس خبریال، لکه د رویټرز خبریال، لکه د فرانس پریس خبریال، لکه د جرمنی د ډی پی ای خبریال. داسې نه ده وسو په دې مکان کې وسو، لیکن لاغه نه دومره نه یو خبر. حافظي صاحب تاسو ته کراشم، ستاسو په باور دغه اقتصادي ابعاد که چیرته دغه په دغه مؤسسي خپل کارونه هم دغه رقم بند وساتي، په لنډ مهال کې د ژمي تر اخیره اقتصادي ابعاد څرنګه توضیح کوي؟
اول خو تاسو ته عرض وکړم چې تر هغه بریده پورې چې زه پوهیږم په اسلام کې هم د ښځې کار کول منع نه ده، او په خپله د حضرت پیغمبر میرمن خدیجه الکبرا په خپله تاجره وه، سوداګره وه، او تجارت یې درلودله، ډېر لوی تجارت درلودله. او په تاریخ د اسلام کې زموږ په ګاونډي هیواد کې بېنظیر بوټو صدراعظم پاتې شوي دي. په ډېر نور هیوادونو کې هم د خزینه ډېر تحصیلات لري کار کړی دي. په اسلام کې د ښځې تحصیل منع نه دی، اطلب العلم او لوکان بسین دا ټولو ته دی، د خزینه اوته هم دی او نارینه اوته هم دی، دا ټولو ته دی. یو بل چې دا محدود معیارونه چې هغه اسلامي بنه هم نه لري، چې ښځو سره دښمني است، خود ښځو ودې سره دښمني او ته اجازه دی کار نه ورکول، دا خو نیمایي د نفوس دی او هیواد چې په عین زمان کې نیمایي د کار د قوت دی او هیواد دی او انساني شتمني دی او هیواد دی، نو هغوی د کار څخه نه باید محروم اوسي. دوی چې د تحصیل څخه محروم وي، یعنی معنا یې دغه دی چې دوی د لوړو کارونو لپاره بیا آمادګي نشي نیولی، د ټولنې څخه پس پاتې کیږي. نو لهذا زما وړاندیز دغه دی چې ځینې منل شوي اسلامي انساني اخلاقي او مدني مسائل دي چې هغه باید ومنل شي. په هې ځای د دنیا کې مثلا انډونیزیا ډېر لوی غټ هیواد دی او ډېر قدرونه یې خزینه دي. حتی یو ښځه رئیس جمهور هلته پکیر شوې ده په مالیزیا کې، په انډونیزیا کې چې ټوټورو څخه غټ او لوی او د نفوس له مخې شمیر تقریبا لس چنده دی افغانستان،
او د اقتصاد له پلوه هم افیزي صاحب سش کال تر تریلیون ډالر اقتصاد لوړ دی. بله،
یعنی دا اقتصاد چې دی چې خو یو کار ساده کار دی او بحران کار دی. یو نفر عادي کار کوونکی دی چې چرته صفائی کوي، 15 ډالر یا 10 ډالر تنخواه اخلي، ولی یو متخصص په کال کې یو نیم میلیون ډالر سیلری یا تنخوا لري او هغه د تعلیم له برکته دی. که ښځه وي که نر وي نو د افغانستان نجونې هم ډېر بااستعدادې دي. هر چېرته چې دوی ورغلي دي په خارج کې دوی زمینې د تحصیل برابر شوي دي. دوی په رقابتونو کې ډېر سرلوړي او ډېر په برم سره خپل اخلاقي مسؤلیتونه او علمي مسؤلیتونه ترسره کړي دي. نو په دې خاطر باندې یو ورځ هم د خلکو د تحصیل څخه محرومول د وطن سره جفا ده. زه دغه سره په هیڅ دلیل موافق نه یم چې څوک څه ډول فکر کوي. دا خو اسلامي هم ده، دا خو انساني هم ده او دا وطني مسله هم ده. نو د اقتصادي اړخه دا خو نیمهی د نیرو د کار د هیواد دی. که چیرې هیڅ هیواد نشي کولی چې پرته له ښځو په بشپړ اقتصادي وده ځان ورسوي. تاسو ماته یو برسیره راکړئ، یو څه راکړئ چې برسیره کوي چې چیرته داسې په دا محدودیتونو کې یو هیواد پرمختګ کړی دی. نو زما غوښتنه دغه ده چې ټول سره په حقایقو باندې باید تمرکز وکړو، په اصلي ضرورتونو د هیواد باندې باید تمرکز وکړو، د شرایطو پر بنسټ علمي مسایل ته باید تغییر ورنه کړو. هر څه چې حقیقت دی هغه باید ووایو، دا شهامت د بیان د حقیقت ولرو، ځکه چې د مشکل رفع کول په اول ګام کې باید مشکل په رسمیت وپېژندل شي. کله چې مشکل ماسمالی شي او چرته یو درز دی او تعمیر غورځېږي او موږ ورته یو ګلماله وکړو چې هغه د نظر څخه پوت شي، دا خو بیا کور رنګېږي لبین شي. نو په دې خاطر باندې زه برسیره خپل تجربې له مخې، خپل د یو کم معلومات چې لرم په بنسټ باندې عرض کولی شم چې د تحصیل څخه د نجونې محرومول افغانستان سره جفا ده. د کار څخه د ښځینه کارکوونکي محرومول دا مستقیم اقتصادي منفي اغیزه لري په افغانستان کې. نه یوازې هغه کورنۍ تباه کیږي، بلکې زموږ اقتصادي هغه چرخه او هغه کیش انفلوئنس چې پکې راځي، یا هغه عوامل د تولید او عوامل د تجارت او ټول شیان سره صدمه کیږي. مثلا یو نفر چې هر میاشت 10,000 یا 20,000 یا 10,000 افغانۍ د مارکیټ څخه خرید کول، خپل د کوڅې د دوکان څخه یا د منډۍ څخه، هغه دوکاندار اوس په چا باندې خرڅ کړي دا مال؟ خو هغوی هم تباه کیږي. بیا هغه سوداګر چې دا مال راولي او په ګودام کې لري، هغه دوکاندار چې ونه نیسي ځینې په چا باندې خرڅ کړي؟ نو دا چرخه له
بینځي دلته مخکې معیار صاحب هم دې ته اشاره وکړه، هډول صاحب هم، چې کېدای شي چې دا موقت بندیز وي او وروسته ځکه چې تر انګلستاني پورې طالبانو دا مسله ځنډولې ده. لیکن له اقتصادي اړخه چې تاسو درې سره اقتصاد تخصص لري، له اقتصادي اړخه فرضاً زه یو مثال تاسو ته درکم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې څو میاشتې مخکې هغه شمېر زما هېر شوی دی چې 50,000 که 60,000 دندې لغوه شوې وې. په همغه ورځ د دنیا په ټولو بازارونو کې د نورو اسعارو په مقابل کې ډالر کته شو، قیمت ارزش یې له لاسه ورکړ. لیکن آیا د افغانستان غوندې یو خوار وطن کې چې شاوخوا 40,000 میرمنې د یوې ورځې لپاره هم له کاره ګوښه سي، په اقتصاد باندې تاثیر نه کوي، منفي تاثیر؟ بله،
افغانۍ دوه افغانۍ د ډالر په مقابل کې په دغه تیر اونۍ کې خپل ارزښت لاسه ورکړی دی.
دوه فیصد. مایار صاحب، په همدې برخه کې به په لنډو ستاسو نظر واخلم.
او په دې کې شیبر څه پرې کې شک نشته چې په اقتصادي ابعادو کې د تاثیر لري او ډېر تاثیر منفي تاثیر په صورت کې لري چې دا مسله زر حل نشي. زه د امارت اسلامي د رهبری نه دا هیله کوم چې د کوم موانع چې دوی په ذهن کې دي دغه موانع زر پورته کړي، تر څو چې دغه د ارزش کلي مسله چې دی تنه یو بوده چې تاسو مطرح کړو په مختلف اقتصادي ابعادو کې افغانستان ضرر ونه کړي.
مننه هډول صاحب، ستاسو نظر واخلم، تاسو څه پیغام لري؟
حفیظی صاحب دینه خفه کیږي. حفیظی صاحب چې کوم استدلال په بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وکړ، بیبي خدیجه چې وخت خپل سی ای او د عملیاتو د پاره مامورین لرودل، بیبي خدیجه د کور نه د تجارت د پاره نه دوتی، بیبي خدیجه د سرمایه مالک و. نظر
هډول صاحب، فکر نه کوي اډوال صاحب اډوال صاحب بی بی عائشہ لکور نه ووتله بی بی عائشہ لکور نه ووتله د جمال په جنگ کې برخه نه واخیست دا باس نشو خلاصول په دې برخه کې کچرت نه مان نه استاسو نظر
خپل مېرمن به ځان سره بوله چار جا به فرق شي وو
خو ما تاسو ته مثال در کوم چې بی بی عائشہ د جمال په جنگ کې برخه نه واخیست استاسو نظر له اقتصادي اړخه نه اسلامي اړخ نه ورته ځکه چې دا اوس باس ته اقتصادی اړخ کې ستاسو نظر پلانټو
زه خبرکی کې تم خبرکیګا صرف استدلال چکو لیک به استدلال کې دقیق اوسه ما مطلب دا دی چې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها تاجر وه لیکن د تجارت د پاره په تاریخ کې څوک دا ثابت نه کړي چې دا کور نه وتی د تجارت د پاره هغه خپل مامورین لرودل
خو ما بل مثال تاسو صدر کو وا ډول صاحب دا بس نشي خلاص دې ما تاسو د بیبي عائشه مثال درکو هغه بیا څنګه د اقتصاد په ارتباط ستاسو پلان دوه باندې خپل نظر سره شریک کړئ.
دې کې هیڅ شک نشته چې منفي اثر لري، لکه څنګه چې نور دوستان زو سره موافق ما یار صاحب سره حفیظی صاحب سره منفي اثر لري. خدای جل جلاله دې وکړي چې دا ډېر کم د پخت د لپاره وخت د بندیزونه او دا بندیزونه اوچت شي او زمونږ خلک چې دي غریب خلک دي، بیچاره دي، مظلوم دي، فقیر دي، بیروزګار دي، ورس فورس ګدایګری اضافه کیږي، نور به اضافه شي او د سخت بدبختۍ سره به مخامخ شو که خدای نه خواسته زر د بندیزونه اوچت نشي.
ډېر مننه له همدې سره به دا خبرونه راغونډ کړو. د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی، د اقتصادي چارو کارپو محمد داود مایار او د اقتصادي چارو کارپو عبدالشکور هډول له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. د ازادۍ په سپو کې تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. شدي
پیدا کی گی ایک دیکھو پیدا کی گی کرد لمسه خوبه دقیقی دیگه خوبه دقیقی خند لمسه خوبه دقیقی